سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. تعداد جان باختگان در مراسم حج امسال به بیش از 1000 تن رسیده. این مراسم در عربستان سعودی در گرمای طاقت فرسا برگزار شد. درجه حرارت در شهر مکه روز دوشنبه به حدود 52 درجه سانتیگراد رسیده بود. حدود 1,800,000 تن از سراسر جهان، عمدتاً افراد مسن و ناتوان، در این مراسم اشتراک کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک دیپلمات عربی گفته که تنها تعداد تلفات زائران مصری به حداقل 600 تن رسیده. جان باختگان شماری از زائران اردن، اندونزیا، ایران، سنگال، تونس، عراق و هند نیز تایید شدند. در مورد جان باختن احتمالی زائران افغان در اثر گرمی هوا در این مراسم هنوز چیزی گفته نشده. حدود 30,000 تن از افغانستان برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی رفتند. محکمه در شهر پشاور با صدور حاکم، پلیس و سایر نیروهای امنیتی آن کشور را از دستگیری آن عده از هنرمندان افغان منع کرد که پس از تسلط دوباره طالبان به قدرت در افغانستان در حدود 3 سال گذشته به پاکستان مهاجر شدند. حکم این محکمه روز پنجشنبه 20 جون به مناسبت روز جهانی مهاجرین صادر شد. 147 هنرمند افغان در ماه اکتبر سال گذشته از محکمه خواسته بودند که آزار و اذیت آنها در پاکستان باید متوقف شود. بر اساس ارقام برنامه انکشافی سازمان ملل متحد، بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 حدود 1,600,000 افغان عمدتاً به پاکستان و ایران مهاجر شدند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارندگی و سیلاب‌ها در 19 ولایت افغانستان هشدار داده. بر اساس اطلاعیه این اداره که روز پنجشنبه منتشر شد، در ولایات بدخشان، تخار، نورستان، کنر، پنچیر، کاپیسا، لغمان، ننگرهار، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردک، بامیان، سمنگان، بغلان و پروان امروز نیز احتمال بارندگی‌های نسبتاً شدید و سرازیر شدن سیلاب‌های آنی وجود دارد. میزان بارندگی در مناطق مختلف افغانستان بین 15 تا 35 میلیمتر پیش بینی شده. ریاست هواشناسی در عین حال از احتمال وزش بادهای شدید در برخی ولایات شمالی، غربی، جنوبی و مرکزی هشدار داده. اردوی اسرائیل میگوید که روز گذشته یک قمندان گروه حزب الله طرفدار ایران را در جنوب لبنان کشته. این در حال است که نگرانی های وجود دارد که درگیری ها در سرحد شمالی اسرائیل ممکن است که یک جبهه جدید را در جنگ ایجاد کند. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، نیروهای دفاعی اسرائیل گفتند که فضل ابراهیم که توسط آنها تروریست خوانده شده، در حمله دقیق تیاره اسرائیل در جنوب لبنان از بین برده شده. گروه حزب الله لبنان مرگ این قمندان را تایید کرده، گفته که این گروه در پاسخ به این حمله اسرائیل ده ها راکت را بر اهداف در شمال اسرائیل فایر کرده. در مرحله 8 تیم برتر جام جهانی 20 اوره کرکت، تیم ملی کرکت هند تیم افغانستان را شکست داد. این مسابقه دیروز در استادیوم ورزشی کینگستون اوال در بارویدوس برگزار شد. نخست تیم هند بیتینگ کرد و در 20 اوور 8 ویکت را از دست داد و 182 دوش را برای تیم افغانستان هدف تعیین کرد. تیم ملی کرکت افغانستان در 20 اوور و با از دست دادن همه ویکت هایش 134 دوش را انجام داد و با تفاوت 47 دوش از تیم ملی کرکت هند شکست خورد. تیم افغانستان در مسابقه بعدی روز یک شنبه در برابر تیم ملی کرکت استرالیا به میدان می رود و در آخرین مسابقهش در مرحله 8 تیم برتر روز سه شنبه با تیم ملی کرکت بنگلادش مقابل خواهد شد. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د ازادي راډیو په مثلث خپرونه کې مو هرکلی کوم. په افغانستان او پاکستان کې یو شمیر وسلوال د نجونو له ښوونځیو سره ولې مخالفت کوي؟ په افغانستان کې د جون 13مه له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو زر ورځې پوره شوې، چې د ملګرو ملتو په وینا 1.1 میلیون نجونې د منځنیو ښوونځیو او لیسې له زده کړو بې برخې شوې دي او 100 زره نجونې له پوهنتونونو پاتې شوې دي. د نجونو له ښوونځیو سره دا مخالفت نوی نه دی. په تیرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې د وخت د حکومت مخالفو وسلوالو کومه سیمه نیولې ده، هلته یې د نجونو د ښوونځیو مخه نیولې ده. په 2013 کال کې د یو راپور له مخې په افغانستان کې 400 تعلیمي حوزې تثبیت شوې وې چې په نږدې 150 حوزو کې یوه نجلۍ هم له لیسې نه وفارغه شوې. په پاکستان کې بیا د نجونو له زده کړو سره په وروستیو څه کم دوو لسیزو کې دا مخالفتونه زیات شوي او په زیاتېدو دي. تېره میاشت په پاکستان کې د نجونو پر ښوونځیو لږ تر لږه 4 بریدونه وشول چې دوه یې د مې په وروستیو اونۍ کې وو. د بشري حقونو د نړیوالې څارونکې ډلې ګلوبل تروریزم ډلې په وینا په پاکستان کې له 2001 کال نه تر 2015 پورې د زده کړو پر مرکزونو 878 بریدونه شوي دي. البته په دې کې د هلکانو او نجونو مکتبونه شامل دي. راوښم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ له لارې له کاناډا لیکواله د ښځو مدني فعاله شاعره شفقه خپلواک سره د دوی هرکلی کوم. عبدالته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکاره ملیحه امیرزاده سره ده. ستاسو دواړو هرکلی کوم. اغل خپلواک، لومړی که تاسو سره شم، تاسو د دې زر ورځو د ښوونځیو د بندېدو په ارتباط یو کمپاین پیل کړی دی، که په دې برخه کې تاسو یو څه معلومات راکړئ.
دا کمپاین چې اقره نومیږي مسور او رواداری دواړو په ګډه باندې پیل کړی دی، چې د جون په 14مه سبا جمعې ورځ باندې دغه زر ورځې پوره کېږي د جنکیانو د مکتب. او دا کمپاین دوه اساسي برخې لري. یوه برخه کې موږ د افغانستان د 14 ولایتونو نه د هغو نجونو غږونه او کیسې راټولې کړې دي چې دوی له ښوونځیو نه محرومې پاتې شوې دي. د دوی اوسنۍ تجربه له ښوونځي نه وروسته پاتې کېدل او ژوند په څه باندې بوختې دي، ژوند باندې څه تاثیر کړی، کورنۍ باندې څه تاثیر کړی دی. او یو خو به دغه غږونه موږ پر خپلو پاڼو باندې خپرو. او دوهمه برخه یې دا ده چې موږ له خلکو نه غواړو چې په دغه کمپاین کې ګډون وکړي، خپل نظرونه، خپل درد، خپلې کیسې د خواله رسنیو نیولې بیا تر نورو رسنیزو پلاتفارمونو په دغو باندې نشر کې او خپرې کې او پرې وغږېږي، او د اقرا او لټ افغان ګرلز لرن هشتاګ وکاروي. او که د محدودیتونو له امله به خصوصا هغوی چې په افغانستان کې دي نسي کولی پر رسنیو باندې ډېر آزاد فعالیت ولري، کولی سي یو ورځ حتماً په خپل جماعت کې، په خپله حجره او کور کې د جنکیانو د مکتب د ارزښت او تعلیم په اړه خبرې وکړي.
مننه. دا مهم کمپاین دی مخې تر دې چې په دې اړه نور له تاسو واورو. له ملهجانې له تاسو په واورو، په مشال رادیو کې د پاکستان د نجونو د مکتبونو پر ضد چې کومې حملې شوې دي، تاسو تازه څه راپور لرئ؟
مننه شیبر صاحب. بس وخت په وخت مونږ هغه خبرونه چې دی هغه خپاره کوو. بالکل، چې کله داسې څه پېښه وشي نو مونږ هغې ته کوریج ورکوو. په دا مې کې تاسو ذکر وکړو، په دې یوه میاشت کې داسې دوه پېښې شوې وې. شمالي وزیرستان چې دی هغه د وسلوالو هدف ګرځېدلی دی، او هلته دا اندېښنې دي چې وسلوال فعالیتونه هم زیات شوي دي. دا یې سره سم بیا د جینکو سکولونه په بارودو الوزول شوي دي یا ورته اور اچول شوي دي. روسته یو مثال یو په شوا تحصیل کې او د افیا ګرلز پبلک سکول په نوم د هلته په سیمه کې یوازینې سکول او فکر کوم چې هلته 1500 جینکو زده کړې کولې. د شانتې شاخیمار سیمه کې هم داسې یوه پېښه شوه چې د جینکو سکول ته اور اچول شوی و.
له دوه نجونو سره تاسو خبرې کړې دي چې دوی اوس څه کوي؟
له دغو انجونو سره خبرې بالکل کو، بلکې د سکول چې کم مشران دي هغه د سیمې چې کم اوسیدونکي دي داغوی سره مونږ خبرې کړې دي. هغوی اندېښنه ښکاره کوي، هغوی وایي چې په کار ده د جینکو سکولونه چې دي د یو خوندي ځای او ګرځي، ځکه چې دغه یوازینۍ وسیله ده. دلته به زه دې ته یادونه کول غواړم، ستاسو پام به راګرځول غواړم چې قبایلي سیمې چې دي هلته مخکې داسې د تعلیم رواج شي او هغه کم وو، خو نسبتا نو زیات شوی دی، د خلکو پام ورته زیات شوی دی. نو خلک غواړي چې خپلې لوڼه چې دي، خویندې چې دي، هغه ته سکولونه ته واستوي.
هغه خپلواک د خپګان په د ډیورنډ کرښې خواته هم جون غواړي چې مکتبونه ته ولاړ شي. او په افغانستان کې هم که چېرته څوک ورته وګوري، مثلا 50 کاله مخکې ګمان کوم او د راپورونو له مخې خلکو پلورونو او میاندو دومره مینه له د نجونو له تعلیم سره نه لرله لکه نن سبا سې لري. همداسې ده، تاسو راسره هم نظر یاست؟
زه بالکل موافقه یم. ملکه ډیر لوی تغییرات، حتی زه به وایم چې په تیرو سلو کلونو کې، نه یوازې په 50 کلونو کې بلکې په تیرو سلو کلونو کې هم د ډیورنډ غاړې ته د پاچا خان له خوځښت سره د تعلیم په برخه کې فعالیتونه نهایتا زیات شول. هغه نه پوهېږم چې 200 مکتبونه درلودل، او په دغه کې اکثریت مکتبونه کې چې تدریس هم کېده او د امکاناتو برابرول رضاکارو کسانو کول. د پاچا خان په دغه بنیاد کې چې یوه فکر کوم د پاچا خان خپله د تریخه زوه چې کونډه وه، هغې به هره میاشت 1500 کلداري په هغه وخت کې تقریبا 70 کاله وړاندې لیلې ته ورکولې چې ماشومانو ته خوراک او څښاک پی واخیستلی شي. یعنی دغه شی په تیرو، زه به ووایم چې په یوه پیړۍ کې په د کرښې دواړو غاړو ته د عام سوی دی، عادي سوی دی. یو خلک علاقه لري چې خپل اولادونو باندې درس ووایي. یو ذهنیت چې زه فکر کوم هغه د همدغه د استعمار د وخت له ادبیاتو نه راپاتې دی، هغه دا دی چې افغانانو ته په اصطلاح بخصوص پښتنو ته داسې فکر کېږي لکه په وخت کې چې یخ وهلي پاتې او هېڅ تغییر به نه کوي. او همدغسې دي چې په 16 او 19 پېړۍ کې همداسې وي، همدا و، څوک یې دا تغییر نه ویني. فکر کوم یو چې څوک یې نه ویني همدا دی چې دوامداره توګه باندې بیا بیا.
تاسو یو ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه، هغه د باچا خان تحریک و. له ملیحه جانې، اویا اتیا کاله مخکې باچا خان په لرې سر دریاب کې د خپلې کورنۍ په ټولو نجونو او مېرمنو باندې تعلیم کاوه او هیچا مخالفت نه کاوه. اوس ولې خلک څه وایي چې اوس ولې باید په دغو سیمو کې مخالفتونه وشي د نجونو له مکتبونو سره؟
شیبر صاحب، لکه اوس مونږ د تغییر خبره کوو، د ذهنیت خبره کوو، نو مونږ لږ سات مخکې دې ته اشاره وکړه چې د خلکو په ذهنیت کې بدلون را روان دی. خلک غواړي چې خپلې لوڼه سکولونه ته ولېږي او څه داسې عناصر ورته ویلی شي چې هغوی نه غواړي جینکۍ مخکې ته لاړې شي. نو دا چې په سکولونو بریدونه کېږي، دغه یو مثال دی. نو هر قسمه خلک یې په ټولنه کې، خو مخالفت
یې پوښتنه دا په هغه وخت کې ولې مخالفت نه کېدو؟ وخت کې ولې خلکو وسلې تر اوسه پیغه وخت کې خلکو سره ډېرې وې؟ کنه
فکر کوم دا وی مبارزه به چې وا هغه په ډېره قوي به چې هغه کوله. نن سبا مبارزه کیږي، او یوازې په پاکستان کې د نن د پاکستانی لکه د قبایلی سیمو د جینکو زدکونکو لپاره نه کیږي، بلکې د پولې هغه غاړه چې افغانستان کې کمې خويندې دي، هغه چې کم تعلیمي صورتحال دي، نو په دې باندې په پیښور کې، په مردان کې، د غشانتی نورو علاقو کې داسې چې کوم فعالان دي، جینکې دي، ښځې دي، په مختلفو شعبو کې، انتر دې چې سړی غوي داسې لاریونونه کړی دي، احتجاجونه کړی دي، نو غوي هم د تعلیم غوښتنه کوي. نو زه به وایم چې خو بد هر څه کې، نو مخالفت هغه وخت کې ولې نه کېدو کې دي چې هغه مبارزه زیاته کوي وا اوس هم کېږي، خو نه پوهېږم چې ولې. خو به خلک د دې جواب ورکړي چې ولې باید مخالفت وکي اولیونه کی.
شفیق جان خپلواک، د مکتبونه چې کوم کسان سوځوي یا یې نړوي، مثلا یو راپور ته اشاره وکم، په 2013 کال کې د غزنی په انډر ولسوالۍ کې د هلکانو یو مکتب وسوځول شو. په هغه وخت کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته وویل، او ازادي راډیو ته هم د سیو پیغام را لېږلی چې دا کار دوی نه دی کړی. اوس په پاکستان کې کوم مکتبونه سوځول کیږي، هیڅوک مسؤلیت نه اخلي، دا څه خبره ده ستاسو په باور؟
زه فکر کوم تاسو مخکې هم دغه پوښتنه وکړله چې ولې خلک اوس مخالفت کوي، یا ولې مثلا مکتب سوځل کیږي، شاګردانو باندې برید کیږي، تیزاب د نجونو پر مخونو باندې وو پاشل سول، ځان مرګي بریدونه پرې وسول، د لکانو نجونو په مکتبونو باندې. زه فکر کوم په تیر 50 کالونو کې، حد اقل په تیر 50 کالونو کې دغه څومره مذهبي افراد چې ډېر سو، او د دې اړخ متفاوت دی دغه مذهبي افراد. ورې یو وخت سي وچی ک دغه وسنۍ افراطي ډلې چې دي، دغه ډیر زیات په ماډرن سیستم باندې دی، مطلب په دغه کې خلک په سیستماتیک توګه باندې روزل کیږي، لکه داسې کوم څه نه دی، دا یو سیستم دی چې روان دی. او په دغه سیستم کې امکان لري کله ځینې شیان د دوی له خپله واکم ووځي، دغه حد ته ورسیږي. او که تاسې دغه ډلې نه یوازې په پښتونخوا او افغانستان کې مطالعه کوي، بلکې په منځني ختیځ کې او د نور ځایونو کې هم ورته وګوري، د دوی څو شیانو سره اساسي مشکل دی. یو له تاریخ سره، چې اکثریت ټولنو کې دوی کوشش کوي تاریخ بیرته له سره ولیکي، یو له ښځو سره، یو له تعلیم سره، هغه که د هلکانو تعلیم دی که د جینکیانو تعلیم دی، او د ښځو نه یوازې په تعلیم بلکې په هر ډول
ټولنیزوبخشئ. تاسو مهم موضوعاتو ته اشاره وکړه. له تاریخ سره مخالفت خو کیدای شي چې ځینې کسان وایي چې تاریخ د دوی په ګټه نه دی لیکل شوی، او یا ځینې تاریخونه چې فرسن په هغه کې د یوې ټولنې نشنالیزم پیاوړی وي دوی ورسره مخالفت ولري، نظریاتي مخالفت وي. لیکن د هلکانو له مکتبونو سره که مخالفت کوي، خو همدغه هلکان کیدای شي چې بله ورځ وسله راواخلي او له دوی سره جنګ وکړي. لیکن له نجونو سره، نجونې فرضاً د خصوصا د اسلامي هیوادونو نجونې هغه طبقه ده چې دوی وایي لکه توتکۍ بې ازاره دي، یعنی دوی له چا سره نه شخړه کوي، نه جنګ کوي، نه په دې 500 کلونو کې په دې سیمه کې ټوپک راخیستی دی، نه یې ډزې کړې دي، نه یې چاودنه کړې ده. او چې مکتب هم ویلی دی صلح
کړې. ښځې همیشه حتی د تاریخ په اوږدو کې هم که تاسې وګورئ، که تاسې نه یوازې د دغو ډلو بلکې مثلا د اروپایانو د استعمار وخت هم که تاسې وګورئ، کله چې به هغوی مثلا د هند، افریقا دغه ځایونو ته تلل، د دوی خبره به دا وه چې موږ د دغو ځای کې ښځې ډېر زیات بد وضعیت کې دي او موږ غواړو چې دا خپلواکي کړو. مثلا حتی که دغه تېرو څو کلونو کې، حتی کله چې امریکا افغانستان ته راتلله، یو شعار یې دغه و که نه، یعنې نه یوازې د دغو ډلو بلکې ښځې په عموم کې د سیاستونو، که هغه د نشنالیزم سیاست دی، که هغه د افراد دی، که هغه د تفرید دی، که د هرې بڼې دی، ښځه یو ډول په مرکز کې ده. لیکن ښځه اکثریت وخت په دغه سیاستونو کې هیڅ خپله د چاکانې رول نه لري. مثلا د امیر امان الله خان دوره باندې چې موږ کله بحث کوو، زموږ د ټولو اصلي تمرکز په دې ده چې امیر امان الله خان د ښځو په پیسه کې ځینې تغییرات راوستل، او دې ته ټولنه آماده نه وه، او ځکه د هغه پاچاهي ونړېدله. دغومره یې ساده کوو، لیکن دا چې واقعا هغه ولې ونړېدله، یا ولې هغه تغییرات راغلل، که نه خپله چې امیر امان الله خان هم دغه تغییرات راولي، ولې ښځو باندې دومره تمرکز کوي ناڅاپي توګه باندې، ولې دا بیا بېرته د په ضد باندې کارول کېږي. زه فکر کوم د تاریخ په اوږدو کې همیشه ښځه د کلتور ساتونکې ده، ښځه د تاریخ ساتونکې ده، او په نهایت کې ښځه د دین ساتونکې ده، او ښځه د ملت ساتونکې ده. زه ګومان کوم د کله چې هم که په دغه هر اړخ باندې یو نه یو ډول برید کېږي، لومړی برید په ښځه باندې کېږي.
ډېر عالي ملیحه جانې، د اوسني پاکستان ته که چېرته دقت وکړو، ګوره کلونه مخکې بېنظیر بوټو په پاکستان کې ډېرې رایې ګټلې، لیکن نن سبا چې ورته ګورې، حتی د جنوبي پنجاب کې هم له ښځو سره زور زیاتی. د پاکستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د راپورونه چې څوک ورته ګوري، په تېرو 15 کلونو کې هر کال له کراچۍ تر اسلام آباد، له پېښوره تر ملتانه او کوټه، او ټول شهرونه د پاکستان، د ښځو سره زور زیاتی، خشونت، د وژنې د ښځو د ډېر زیات شوي دي. د پاکستان کتونکي چې له مشال سره خبرې کوي، څه وایي دوی؟ څه وایي چې علتونه څه دي؟
علتونه چې دی شی بر صاحب، هغه خو مختلف کیدی شي. نو یو خو زه به وایم چې ټولنه چې ده، هغه د تندروی طرف ته چې روانه شي، نو دا قسمه پېښې مخې ته راځي. ښځې ته هم دین اسلام هغوی ټول حقونه ورکړي دي، هغوی چې تعلیم ورته حق حاصل یې باید، چې دوی ته د زده کړې حق ورکړي، دوی ته د ښه ژوند دغه سهولتونه ورکړي. بیا داسې پېښې چې کېږي، نو فکر کوم دا په ټولنه کې دننه کېږي، چې د خلکو ذهنیت هغه زغم نشي لرلی چې ښځه مخته رواني کوه، په مختلفو شعبو کې زی زلاند ستوري ګرځي. لکه تاسو ذکر وکړو، بېنظیر بوټو هغه د اسلامي مملکتونو ولنه وزیر اعظم و، نو دا یو ښه مثال دی. خو علتونه همدغه دي چې تر څو ټولنه چې د غخ په ذهنیت بدل نکړي نو داسې قسمه پیښې به راځي. ښځه به تعلیم ته نه پرېښودل کیږي، په ښځې باندې به کورنۍ تشدد کیږي، په نورې جنسي د تیرې پیښې به کیږي، تختول کیږي، به پس د زور زیاتی پیښې به ورسره کیږي. نو فکر کوم چې دا د خلکو په ذهنیت کې هم ده، ځکه دا ټولنه چې ده هم د دې خلکو نه جوړه.
همدغه ټکي ته بیا هم راشم، یوه زده کوونکې چې له افغانستان وسوتلې ده ملالۍ څرګندونې لرو، بیا به بېرته بحث سره وګرځو.
کله چې مکتبونه بند شول، زما کورنۍ زما د زده کړې لپاره مهاجر شول. زما او زما د ټولګیوالو حق و چې په خپله ژبه په خپل وطن کې درس ووایو. که مکتبونه خلاص وای، زما زه به اوس په لسم ټولګي کې وم. زه خو دلته مکتب ته ځم، خو زما ټولګیوالې اوس هم په کور ناستې دي. د افغان انجونو د مکتب د تړلو تاوان یو د انجونو نه ده، د ټول افغانستان ده. موږ هیله لرلې چې یو وخت به جنگ ختم شي او زموږ د خدمت وخت به راسي. موږ به افغانستان جوړوو، خدمت به کوو، معلمه، انجینیره، ډاکټره به یو. او زه غواړم چې زموږ مکتبونه زر تر زره خلاص شي.
اغلی خپلواک، د ملالۍ جانې څه غوښتنه لري او څه وایي؟ ډېرې نجونې همدا خبره کوي، ولې له دې سره د افغانستان دننه حتی اوسنی چارواکي موافقه نه کوي؟ یعنی مخکې تاسو د ښځو د په برخه کې له ښځو سره د خشونت یا د ښځو د هڅو د مخنیوي یو ښه تحلیل وړاندې کړ چې علت دا داسې دوی بنیادونه دي د ټولنو، لیکن کله چې یو واک د چا په لاس کې وي او واکمن وي، هغه خو طبیعي خبره ده، خو دا هم غواړي چې ټولنه په پښو ودرېږي، چې خلک بیا دوی ته هم چکچکي وکړي. ولې باید مخالفت ورسره وسي؟
یو خو لکه ما مخکې چې وویلې، هغه توندلارې ګروپونه چې دي هغوی له درې اساسي شیانو سره مخالفت لري: تاریخ او تعلیم او ښځې. نو او بله خبره دا ده، د افغانستان اوسنی وضعیت ته که تاسو وګورئ، د تیر شل کلنې جګړې لکه مخکې مې چې وویلې، په مختلفو ډول باندې ښځې د سیاست په میدان کې ده، لیکن ښځې په کې ځواک نه لري. بیرته بیا هم که یو طرف نه دنیا ادعا کوله چې موږ له د ښځو حقونو لپاره درېږو، له بل اړخه د دوی د جګړې توجیه هم دا و چې ګوندې خدای مکړه زموږ ښځې له افغاني کلتور او له اسلام او له دین لری کیږي، نو زموږ جهاد ځکه یوه توجیه البته دا وه، زموږ جهاد ځکه روا دی. نو که ته شل کاله دغسې یوه ایدیالوژي ولرې، دغسې یو فکر باندې تبلیغ وکړي، ناممکنه د تی په یو دوه ورځو کې تغییر کړي. لیکن د جنکیانو د مکتب خبره داسې ده چې حتی دوی ښکاره هم نشي کولی ورسره انکار وکړي. دوی چې دا مکتبونه بند کړي دي، هیڅ یوه یې تر اوسه نه دي ویلي چې د جنکیانو تعلیم ناروا دی او موږ یې مخالف یو. دوی د دې پلمه کوي چې چاپیریال سم نه دی، دوی د دې پلمه کوي چې نصاب سم نه دی، او موږ دا تغییروو، شرعي کوي، او له دوی په اصطلاح شرعي کوي، او د دوی په اصطلاح موږ له افغاني کلتور سره سموو. خو دا چې خپله ښکاره نه شي کولای د ښځو د تعلیم مخالفت وکړي، زه فکر کوم لکه یعنی دا خبره نه شي کولای، او خپله په دې باندې دوی پوهیږي چې دغه بحث ډیر زیات بی بنیاده دی. اوس ښایي دوستان نور دوستان ممکن بیلابیل تحلیل ولري چې سیاسي اړخ لري هغسې او دغسې. زه ګومان کوم ډیر زیات د دغه جرنې د دوی په ایدیالوژي کې دی، او کله چې انسان په یوه ایدیالوژي باندې باور ولري، هغه بیا پرته له هغه
بخښنه غواړم، که چېرته د ایدیالوژي مسله وي، نو بیا فکر نه کوي چې کیسه ډیره اوږده ده؟ د امرسانی بیا هسې خبره ده.
بلکل امرسانی هسی خبره ده، زه کله کله وایم کاش کې نه وای ویلی چې تر امرسانی پورې، ځکه چې امرسانی خو ته یو امید ورکوي یو چاته، کنه لکه دا خبره کوي چې خو درېږه دغه شی به سم سي، زه بیا دا کار کوم. یو دلیل چې افغانان ډیر زیات په دغه برخه کې جدي او شدید عکس العمل نه ښیي ګمان کوم، یو دلیل هم دا دی چې خلکو ته وایي چې خو تاسو لږ صبر وکړئ، دغه یو شی خراب دی، موږ په طرحه باندې کار کوو. خو دغه طرحه څه ده مثلا؟ تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده شوی، حتی یو واضح دلیل نه دی ویل شوی. نو زه فکر نه کوم چې دوی دې حتی واضح دلیل ولري، دوی دې حتی واضح تګلاره ولري چې څنګه به مثلا که مثلا فکر کوي، اول ولې د افغانستان مکتبونه له شریعت سره سم نه دي؟ د که دغه نصاب له شریعت سره سم نه دی، ولې الکان ته تدریس کیږي؟ که د موږ مکتب چاپیریال که تاسو وګورئ، زه په افغانستان کې همدغلته په رابی بلخي کې ما درس ویلی ده، زموږ ټول استادانې ښځې وي، زموږ ټول پرسونل مدیره او سرمعلمې خزیبي زموږ په مکتب کې هیڅ یو هلک او نارینه نه و، پرته زموږ د دنیا ټول یو استاد چې سپین ږیری و. نور هغه ته هیڅ شی موږ کوم پرته له دې چې د باندې مکتب نه به کور ته تللو که په لاره به کوم نارینه ولید ولید که نه، نو نور هیڅوک هم نه و. لکه دغه چاپېریال ته څنګه نور شرعي کوي که نه؟
البته د چاپېریال خبره خو فکر نه کوم په هیڅ ډول منطقي وي که چېرته چاپېریال مساعد نه وي افغان نجلۍ ته چې مکتب ته لاړه شي، نو د مدرسې والې ته ولې مساعد؟
شفیقہ جان دے تا اشارہ اکڑا دے دلیل خبر اکڑا کا نو اغه شری چوکاټ سدی لکه کاش کې دوی دا وضاحت ورکړي چې شری چوکاټ سدی اولې د جنکو لپاره دغه چوکاټ دی مناسب نه غني چې دا کوم موجوده نظام دی. لکه تاسو وګورئ نړۍ کوم ځای ته ورسېد، خلک سپوږمۍ ته رسیږي، خلک نور داسې نوښتونه کوي په ساينس کې ټکنالوژي کې پاره شوبه کې خزې راوتی دي. نو کو دغه یو بې سواد ټولنه دوی سترې نو د افغانستان براتلون کې څنګه ویزنه او بیا امرسانی خبره تاسو کړه، نو زه فکر کوم چې د برن چې کوم امر دی هغه امرسانی دی، دا یې نه زیات کوي د دوی امرسانی دی. لکه چې دوی وایي چې د امرسانی پورې به دغه بندیز دوام لري. په اسلام کې ویلي دي چې جنکو ته د تعلیم
حق دی. صاحب باندې خو چې کوم دلیل دوی یا جن کسان وایي کنه، لږه هغه دیني صاحب نه هم شاته یو ډېر. مثلا زه که یو خبره وکم په تاریخ کې وایي، د اسلام په تاریخ کې وایي چې بی بی خدیجه داسې وکړو، عائشه داسې وکړو، بی بی فاطمه داسې وکړو. اوس نن سبا موږ دې ته حاضر نه یو چې د خپلې مېرمنې نوم واخلو، په شرمې شو.
بالکل، بی بی خدیجه
خپلې خور په نوم باندې شرمې شو.
تجارت یې کوو په هر څه
کې، دغه نوم ولې اخلو؟ یعنی د دې خو شک نشته چې ستونزې ډېرې دي کنه، ستونزې ډېرې دي. خو که بیرته د مکتب مسلې ته راشو، شفیقه جانې که د ملیحه جانې په خبره څه تبصره لري؟
ټول په سره کنفیوز او حیران دي. کله څوک هر اړخ نه دي مسلې ته ګوري، په هیڅ یو اړخ باندې دا مسله د توجیه وړ نه ده، د دین له اړخه د توجیه وړ نه ده، د افغان فرهنګ له اړخه د توجیه وړ نه ده، د اقتصاد له اړخه د توجیه وړ نه ده. چې سړی وایي چې اقتصادي منابع نشته، خو د یونیسف وویل چې او ځینو نورو نړیوالو ټولنو چې موږ د ښوونکو معاشونه ورکوو. نو پرته له دې چې سړی دا وایي چې دا د دوی باور دی چې نجونې باید مکتب ته ولاړې نه سي، زما ذهن ته بل هیڅ شی هم نه راځي چې ولې دې باید یو نجلۍ په خپل وطن کې تر همدې بسله اسلامي چوکاټ سره له خپل زده کړو نه محروم وي. خبره د دین وي، نو افغانستان یوازنی مملکت په ټوله دنیا کې چې نجونې له شپږم ټولګي وروسته مکتب ته نه ځي. اکثریت ټولو اسلامي هیوادونو کې نه یوازې تر دولسم صنفه، بلکې په نورو بېلابېلو برخو کې دوی متخصصې دي. مثلا سعودي ده، وروستو کې فضانورده درلوده، سعودي مثلا سفیران لري، اندونیزیا همداسې، ترکیه همداسې، مصر، نه پوهېږم بل هر اسلامي مملکت چې یاد کوي په هیڅ یو کې داسې نه ده. او اکثریتو اسلامي ممالکو او علماو د الازهر له ملا امامانو نیولې بیا تر نورو ټولو دغه خبره غندلې ده، او دا یې ښکاره له اسلام سره په ټکر یاد کړی دی. او که څوک راشي چې ښه نو ښه ده، به په اسلام کې صحیح ده نه وي، خو افغانان مخالف دي. نو ولې زرګونه خلک د خپلو لوڼو د تعلیم لپاره مهاجر کیږي؟ او په تیرو شلو کلونو کې ولې لکونه او دغه میلیونونه نجونو د تعلیم وکړ؟ دا خو خپلو میندو پلرونو مکتب ته لیږلې کنه، دا خو حکومت نه لیږلې. حکومتونو خو د چا دروازه نه ورچکه کوله چې ته د لور مکتب ته ولیږه. دا خو میندو پلرونو خویندو ورونو تصمیم نیولو چې زه مې خپله خور، زه مې خپله لور نن مکتب ته لیږم. زه فکر نه کوم هیڅ شی د توجیه ولري پرته له دې چې اته په دوی کې هم ممکن ځینې وي چې د دې خبرې مخالف وي، ټولې نه وي.
لکه څنګه چې تاسو د اقتصاد مسلې ته اشاره وکړه، په هر هغه ټولنه کې چې لس ورځې هم نجونې مکتب ته لاړې نه سي، د هغوی په اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي. د دنیا هغه هیوادونه چې نجونې پکې ډېر تعلیم کوي، دغه اوس احصایه وکړي، په هر وطن کې چې نجونې ډېر تعلیم کوي هلته اقتصاد وده کړې ده، اقتصاد یې په پښو درېدلی ده. په دې کې خو شک نشته. لیکن که بیرته چېرته دا راشو، ملیحه جانې، په پاکستان کې څنګه دې ته اوس اندېښنې ډېرې زیات شوې نه دي چې دغه له د نجونو له تعلیم سره د نجونو له هڅو سره مخالفتونه په زیاتېدو دي؟ خلک څه وایي؟ سي تشویش ډېر شوی نه دی؟
تشویش بالکل زیات شوی دی، ځکه که مونږ د وروستو بریدونو ته وګورو نو هم هدف کم ځای دی. قبایلي سیمې دي، پښتانه دي که نه، د پنجاب ذکر به زه نه کومه. زیاتره داسې پیښې همدغه وسلوال چې تاسو یې مسؤلیت یې په غاړه نه اخلي، ځان نه څرګندوي، خو یا اور ورته چې ببونه باندې الوزوي. نو د دې هدف څه دی؟ لکه همدغه ده چې جینکۍ د یوې ټولنې مهمه برخه ده، هغه دوی وروسته پاتې کې، دوی ترقي نه غواړي، پرمختګ.
نو خلک
مختک د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟ مخنیوي لپاره دا بالکل احتجاجونه شوي دي. خلک غوښتنه کوي، دوی وی چې جینکو ته چې کوم شته سکولونه دی کې د سهولتونو غوښتنه کوي، ځکه هغه هم په معیار باندې دومره پوره نه دي کنه ارزه کې. بیا دوی وی چې د ریاست نه، د پاکستان د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې موږ ته تحفظ راکړي. اوس هغه د شوې کې چې شوه تحصیل کې چې کومه د سکول پېښه شوې وه، نو بیا خلکو ډېر احتجاجونه وکړل. بیا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف بیا بالکل دا پېښې سمدستي نوټس واغستو، ځکه خلکو احتجاج کوو چې دغه به څه کېږي، یوازینی سکول و په سیمه کې. نو دا چې په نوټس کې واخستو، هغه سکول بیرته جوړ شو او هلته اوس فعالیتونه زده کړې چې دي هغه واپس پیل شوي دي. خو دا خو یو سکول به داسې ډېرې پېښې چې کېږي، نو کله پورې به کېږي؟ کله پورې به دغه جینکۍ د تعلیم نه محرومه یې او دوی به نشي کولی؟ او خلک غواړي، اوس وخت بدل شوی دی، دوی ټوله نړۍ ګوري. او بل دا ده چې په پښتونخوا کې، خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو ورګډېدو نه پس هلته خلکو کې ډېر شعور راغلی دی، غواړي چې ای مخې ته راشي. نو خامخا هغوی احتجاج کوي، غبرګون ښایي او حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی ته تحفظ ورکړي.
د دې له خاطر چې دا بحث راغونډ کړو، اغلی خپلواک څه فکر کوي چې حل لار څه ده؟ البته پرته له دې چې دې ته اشاره وکړو چې ځینې کسان مخالفت کوي، له هر کار سره په ټولنه کې مخالفتونه هم شته او موافق نظرونه هم شته، لیکن څه فکر کوي په دغه شرایطو کې چې اوس په افغانستان کې دي؟ تاسو خپله د یوې فعالې په صفت باندې څه وړاندیز کوي چې کوم ګامونه باید واخیستل شي چې دا مشکل حل شي؟
زه فکر کوم تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دا زموږ ټولو لپاره یو چیلنج ده، او هر ورځ دا غدا ده چې دغه خبره موږ ته نورمال نسی، د عادي ورځنی واقعیت په توګه ونه منو، بلکې دا زر ورځې وته لکه زر نوري او زر نوري او زر نوري موزي خدای مکړه، بیا هم موږ ته دغه دا خبره چې اورو باید غونی موزي کسي، باید وجدان مون راحت سي، او باید ځان سره وسنجو چې څه چې کیږي ښه نه دي، سم نه دی، ظلم دی، ګناه ده، او د میلیونونو میلیونونو معصوم نجونو په حق کې ډېر یو ډېر یو لوی ناروا ده. زه فکر کوم دوامداره توګه موږ خپل ځان ته، هغه څوک چې زموږ شاوخوا دي، زموږ کورنیو کې، په جومات کې، په حجره کې، په دوستانو کې، په دوامداره توګه دا وریاد کړو چې دا بې عدالتي ده او ورسره عادي نه سو. د انسان یو ډېر بد عادت دا دی چې له هر بد او بل هر ښه حالت سره عادت کېدلی سي، له دې سره باید عادت نسو.
ډېره مننه غلیب خپلواک ملیحه جان، له تاسو څخه هم مننه، له لیدونکو او اورېدونکو هم مننه. دوی مچې د خبرونې تر دې دمه راسره وکتله.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز خود ما آقای غرزه لایق داریم که فرزند اکادمیسیان سلیمان لایق است. آقای غرزه لایق در رشته تاریخ ماستری گرفتن در اتحاد شوروی سابق و اکنون هم در افغانستان به سر می برند و بسیار آثار نوشتاری از اونا در قید قلم در آمده و به دسترس مردم گذاشته شده. صحبت را با آقای لایق از اینجا شروع بکنیم که درباره کارهای امروزه خود که مشغول چی هستند، چی میکنند، در کجا هستند صحبت کنند.
ما تازه تقریبا یک ماه میشه که به وطن برگشتیم و در اینجا یک رشته کارهایی که لازم بود که باید انجام میشد و به ثمر رساندن از اونها مسئول هستم.
این کارها کارهای نوشتاری است، کارهای ادبی است، کارهای سیاسی است، چی کارهاست که شما در اونجا مشغول هستید؟
بیشتر کارهای شخصی و فامیلی است. طبیعی است در پالویش یک سلسله کارهایی را که ما در بیرون شروع کرده بودم و حساب تحقیقات و پژوهش در مورد بعض مطالب برای جمع‌آوری یک سلسله مواد و آثار و گواهی‌ها و کتاب و به این حدود همه چی هست متمرکز است.
شما درجه تحصیلتان تا کجا است؟
ما خو سال 1987 تا سطح ماستری رو ما تحصیل کردم در اتحاد شوروی در ماسکو در یونیورسیتی به نام دوستی خلقها و در اوجه ما رشته ما هم تاریخ بود. بعد از سال 91 به نوشتن دکترای خود در اونجا مصروف شدم، ولی که حوادث طوری در اوجه آمد که در سال 92 اخیر 93 ما مجبور شدم که ماسکو ترک بکنم و مهاجر شدم به هلند و امو کار دکترای ما ناتمام بود.
دیم برگردیم به زمان کودکی شما. شما در کجا به دنیا آمدین؟ در کدام منطقه افغانستان؟ در چی نوع یک خانواده؟
ما بنا به قصه ها و حرفایی که پدرم میگفت ما در شهر پلخمری به دنیا آمدیم، یعنی در ولایت بغلان شهر پلخمری، و تا یک سالگی را ما هم در موش گذاشتندیم. بعد از او جاب کار بابیم حساب در کابل میکرد و انتقال کرد به اینجا. ما همراه مادرم با بابیم یا پدرم آمدیم به کابل و دیگه باز این کابل تقریبا دائمی همیشه باشنده شدیم. و خانواده دیگه خانواده پدری ما است که پدر کلان ما یک آدم ملا مشربه به حساب ملا مشربه صاحب سواد او بوده و سالهای زیاد در مسجد بازار پلخمری پیش نماز مردم بوده و پدر آدمی که تحصیل کرد و یک بخشی از شرعیات در کوهنزش درس گرفت و بعدا به فاکولته ادبیات منتقل شد و همو ادبیات هم به پایان رساند. خانواده که کتاب و قلم و روشن فکری و روشنگری و اینمی مسئله ها سر کار داشتن همیشه.
شما دوره ابتدایی در کدام مکاتب خواندین و بارزو متوسطه و همچنان لیسه؟
ما مکتب ابتدایی را در پروان مینه مکتب به نام غازی محمد ایوب خان بود که سنف اول تا سنف شش ما در اوجا خواندم و بعدا سنف هفته به لیسه نادریه رفتم، بعدم سنف هفت و هشت در اوجا خواندم، سنف نو و فکر کنم که هشت و نو به متوسطه کارتی پروان کدم پروان مینه بود به اوجا انتقال کدم و دوباره از سنف ده پخیلم برگشتم به لیسه نادریه و تا سنف دوازده را اموجا به اتمام رساندم مکتب نادریه را.
و دوره ادامه تحصیل خارج از افغانستان چگونه رفتین؟ به ترتیبی که شما گفتین در شوروی در اونجا ماستری گرفتین و لیسانس در کجا خواندین؟
ما یک وقتی که از لیسه نادریه فارغ شدم ما به کانکور در انستیتوت پلیتکنیک کابل اونجا کامیاب شدم. یک سال اونجا درس خواندم و لیکن توانایی های ما در همی علوم ثابته میگن یا علوم ریاضی و مثل فیزیک و کیمیا و اینا بسیار چی بود کوتاه می آورد. لحاظا یک چانس به ما مساعد شد در سال 1980 اگر غلط نکنم ما از تبدیل شدم یک عمر گرفتم و آمدم به پوهنزه فلسفه در پوهنتون کابل که تازه پس از یک به حساب 3 سال قطع فعالیت پس دوباره اثر آغاز کرده بودند فعالیت این فاکولته ما اونجا این درس در تحصیلات عالی در اونجا دوام دادم و اونجا هم تقریبا یک سال یعنی یک سنف ما تمام کردم. بعدا از زمین بورسایی که همه محصلین و برای جوانا مساعد بود در وقت یکی از بورسا را استفاده کردم و آمدم به اتحاد شوروی که همین درس و تحصیل و تعلیم خود را با قاعده و به حساب جدی او را به پایان برساند. ما هم اونطور هم شد. تا سال 1981 تا سال 1987 همین تحصیلات در سطح ماستری در اونجا به اتمام رساند.
به نوشتن کتاب ها و نثر هایی که از شما فعلا در دسترس است چی وقت شروع کردین به نوشتن؟
ما بلا بسا از جوانی ها من نوشتم، شوق و علاقه داشتم، چون فضای خانه و فضا و محیطی که ما دیش کلان شدیم همونطور بوده که تشویق می شدیم یا تشویق می کردیم فضا. من از گذشته ها از بسا شاید هم از نوف 11 و 12 تقریبا به شروع کرده بودم به بعضی نوشته ها و می اخبار های مثل انیس اصلا اینا می فرستادم. ولیکن بعد از اون وقتی که ما به تحصیل رفتم و از تحصیل پس دوباره برگشتم به خدمت عسکری رفتم، در اوجه در جریان وقتای فارغ زمان عسکری ما به ترجمه یک کتاب از روسی به فارسی پرداختم. اولین بار بود که طور یک کار رو انجام می دادم و بعدا تقریبا یک فاصله بین امی کار نویسندگی از زمان مهاجرت تا سالهای 2011 و 2012 یک فاصله به وجود آمد که من اوقدر به مسائل نوشتاری نمی پرداختم، به مسائل زندگی و گویا نان پیدا کردن مصروف شدم. و بعدا از سال 2012 یا 2013 پس دوباره به می رونقی که میدیای همگانی پیدا کرد، ما هم به وجه امی شوق ما دوباره یا بخش از چیزی که در وجود ما دوباره پس تازه شد و ما در میدیای همگانی سرگرم نوشته های کوتاه و روزمره شد.
فعلا شما چند اثر نوشتاری در دسترس مردم است؟
ما در حدود تقریبا یکی دو ترجمه هست، یک ترجمه از روسی به فارسی است، یک ترجمه از پشتو به فارسی است. اینها آثار بسیار دلچسب بودن، ما به اونا وقت گذاشتم و اونا را برای خواننده فارسی زبان عرضه کردم که ازش استفاده کنند. یکی سیاست خارجی پاکستان بود که بسیار چیز دلچسب و ضروری بود برای بخش کسای کمی مبحثه تحقیق میکنن و تحقیق میکنن. و یک کتاب دیگه هم که از پشتو به فارسی بود، او امی سرنوشت قبایل شرقی افغانستان است که 100 سال این مطالعه شده و یک مطالعه به حساب عالمانه بدون دخالت موضع‌گیری ها یا سلیقه های سیاسی بوده. چیز دلچسب است، یک کتاب که یک مدخل است در رابطه با شناخت از امین قبایل مرز شرق افغانستان.
علاوه بر ترجمه ها شما آثار دیگری هم دارین که خودتان تألیفش کردین، نوشته کردین؟
بله 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 بله، یک سلسله هست که به نام نقل از هزار یک پیش آمد است که تقریبا دو جلد چاپ شده از او، یک جلد هم بر آماده است برای چاپ که اونها معمولا گفتنی های هستن که در ذهن ما زنده میشن از گذشته، از حال، و اونا را بدون از این که تسلسل به حساب تاریخی داشته باشن امون چیزی که امون لحظه به ذهن ما آمد در روی کاغذ میریزه و ما اینها را بیشتر در این صفحات فیسبوکی به حساب نشر میکردم و آرام آرام اینها را باز جمع کردم و از اینها همین دو اثر که چاپ شده و یک اثر که هنوز چاپ نشده همینها به وجود آمدن. یک کتابک دیگه هم به نام نگاه به نیمرخ دیگر واقعیت است که او هم بیشتر در قرینه امی پرخاش های به حساب بازم رسانه‌ای در پیوند با یک بخش معین از سرگذشت امو حزب دموکراتیک خلق افغانستان است که به مو پرداختم. و البته کتاب ناتمام است که بالای از او هم به زودی من کار مفصل خواهد کردم که به یک اثر جدی برای یک گوشی از تاریخ محس مبدل شود. و یک کتابه که دیگه هم آژیرها و زنهارها هست، او مجموعه تمام مقالات است که من از سال 2013 تا 2018 فکر کنم که در امی رسانه های همگانی نشه کلیم اونا رو جمع‌آوری کردم و در اوج به عیسی یک کتاب رو عرضه کردم. این دمی حدود است که کتاب های من.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پیش از اینکه شما به نثر نویسی آغاز کنین، آیا به شعر هم علاقه داشتین؟
والا ما دا بسیار در سنین پیش شاید سنفای 7-8 چی میکردم، آزمایش میکردم و او هم شاید بیشترش هم زیر فضای امو ادیبانه که در این خانه بوده و گویا کوشش میکردم که من هم در این عرصه حساب بتانم چیزی از خود ارائه بتم، ولیکن بعد ها معلوم شد که من امون توانایی هیده که حساب یک شاعر در فرشت خود داره، در طبیعت خود داره، او در من نبوده. از این سبب او در موجه در موجه در لحظات و در اون موقع پس در ریشه خود خشکید و دیگه من او را دیگه آزمایش هم نکردم هیچ وقت.
در امی رابطه ما یک روایت شنیدیم که میتونه یک خاطری از شما باشه که چگونه از شعر گفتن دست کشیدین. میشه خاطره را که ما شریک بسازین؟
والا که در تو خاطره بسیار چی نیست و من فکر میکنم که من یک کتابچه که تقریبا جمع کرده بودم مجموعه واری و این چیزهایی را که بنا به شعر نوشته میکردم که شعر نبودن طبیعی است، اونا را من یک بار به پدر خود نشان دادم که همینا را یک دفعه ببین که چیزی هست قابل تأسیس، قابل حفظ است، قابل از این هست که دوام بتادم و ما اموجا پدرم خوشش نامد و طور افاده داد که یعنی چیزهای بسیار ساده هست و شعر بسیار مغلق هست و شعر بسیار پیچیده هست و شعر باید دسترش که خود آدم مسترش که خود آدم باید ناشی شد و امیتی گپا و از اموجا باز ما امی مسئله را بدش ادا کردم، امیتی یک چیزی سر ما گذاشته.
بله، یک چیزی که من خودم متوجه شده، من هم بعضی از آثار شما را کتابایی که ترجمه کردین و مخصوصا کتابی که شما جمع‌آوری کردین مطالعه را برای که در چند وقت به چاپ رسیده، سبک ادبیات شماست که به نظر من و به نظر بسیار خواننده های دیگه بسیار زیاد متفاوت است با ادبیات روزمره که در افغانستان رایج بوده. همین سبک شما از کجا پیروی کردین؟
اصلا ما کدام چیزی که ما آگاهانه یک سبک ایجاد کرده باشم و او را به حساب به خود اختصاص دادم به این ما هیچ وقت فکرم نکردیم و هیچ وقت هم کلانکاری را نکردیم، برای که ما به حساب در زبان و زبانشناسی اینا ما آدم نه تخصص دارم و نه عرصه کارم هست، فقط یک مشکل ما مواجه شدم در طول امی بحث هایی که در رسانه ها جامعه فن و این بحثا رو شما هم حتما با من موافق هستین که سا چیزهای عجیب و غریب آدم امرش روبرو میشه دمو بحثا گاه چنین افاده ها با ما داده میشد که گویا این نوشته های بابه خود میاره و سر دیگر ها مفروشه یا در رسانه ها به نام خود ایره رکلام میکنه و این کل نوشته های پدر ازی هست و ما بسیار به امی مسئله ما را تشویق کرد که ما یک شیوه را پیدا بکنم که او دگرگونه باشه از شیوه نوشتاری پدره. ما فکر میکنم که امی بسیار زیاد ما را به می طرف کشان که چیزهای بیندشون و یا چیزهای را روی کاغذ بریزم که این تفاوت داشته باشه از شیوه نگارش پدر من. امی آستا آستا به اون طرف رفت که حال این شما هم سر از او نام کلان میمانین که یک سبک نوی نگارش است. ما به این عقیده نیستم، فکر میکنم که سبک نو نیست، فقط یک خصوصیتی که نوشته های ما داره که ما بیشتر کوشش میکنم شاید هم بسیار درست هم نباشه، یک شیوه بسیار مفید هم نباشه که ما امی کلمات بیرونی را از فارسی میکشم و فارسی سوچر استفاده میکنم. از او خاطر یک ذره بعض دوستا که تزمین مشکل هم دارن چون نوشته ها یقینن که ما ادعا نمیکنم ولیکن از چوکات امو دستور زبان بیرون نیست هیچ وقت ولیکن بیشتر کلمات عربی را که ما فارسی میسازم یک ذره برای بعضی خواننده ها که عادت دارن که تو همین زبان متداول برای زنها ذره مشکل است. و یک معضل دیگه هم که خودمون را میفهمم که ما بعضا جملات از پیشم یک ذره یک طولانی میشه، یک پاراگراف طولانی میشه و این برای خواننده دشوار میشه که امو سر و تای یک پاراگراف را بفهمن. او را سر خود من هرچی کار میکنم بالاخره انشالله غلبه خواهد کردم کمی باشه.
چیزی که ما فهمیدم ایست که اگر نثر شما را آدم یک بار دوبار بخونه همه چیز روان میشه، اما چون یک شیوه تازه است بر بسیاری از خواننده ها و کتابایی که ما در افغانستان در دری خوانده بودیم در مکاتب خود و در ادبیات روزمره با اون متفاوت است، اما اگر یک بار دوبار خوانده شود بسیار زیاد روان و بسیار خوب چی از دروش کدام مشکل است، اما چون به نظر ما و سبکایی که ما خوانده بودیم متفاوت تر بود. خب یک سوال دیگه هم داشتم، یک اندازه برای کلگی مطرح است. پدر شما آدم اکادمیسن بود، آدم دانشمند بود و نامش در هر جای آقای سلیمان لایق، او تمام مردم افغانستان میشناسن. او نوشته هایش زیادش به پشتو بود. شما هم کدام اثری از پشتو دارین؟
ما خو یک معزل کلام که کتش در زندگی مواجه بودیم همین بوده که معزل هم نمیگم شد. یک حالت خاصی که درون خانواده ما بوده. ما در خانه زبان مسلط در خانه ما فارسی بوده. و این زبان بیشتر که مادرم پرکتس می شده. پدر ما بسیار وقت آدم بیرون بوده. آدم کمتر در خانه بوده. از این خاطر امو زبان مادری که اگرچه مادر ما هم پشتون است، محمد از مامدهی ها، از بین مامدهی ها مرستستانزارهایش است، از امو خانواده است، ولیکن اونا هم امی زبان فارسی مسلط بوده. ما تو کدام قید و قیود در روی خانه احساس هیچ وقت نکردیم که با کدام زبان شما حرف بزنیم. با امو زبان فارسی که حرف میزنیم امو به حساب مورد پسند و پذیرش همه گی بود. حتی پدر من هیچ وقت بیاد ندارم که گفته باشه که تو چرا در خانه فارسی میگه. تو بعضا طور شده که آدم هایی که مثلا از قریه ما از شرن یا از پکتیکای جمیمان نمدن و در جریان صحبت بابیم با اونا با پشتو حرف میزد و مرا همیشه به فارسی مخاطب میساف، به اونا جالب میبود که چی دوگانگی یا دوگونگی هست. در این ترتیب من زبان یاد گرفتم. پس آنها باز تلاش کردم خودم زبان یاد گرفتم و زبان هم حال می نویسم، هم حرف می زنم، هم می فهمم. یعنی برای من تقریبا اگر نگویم که تا سطح فارسی روان و مسلط است، ولیکن زبان است که من دهیش می نویسم. من فراوان نوشتیم در صفحات میدیای همگانی، ولیکن به حساب یک حسر پشتو و یک حسر مستقل پشتو اتر یک چیز ندارم به حسابان چیزی هم وجود خواهد اگر زندگی یاری.
لایق صاحب یک سوال نسبتا شاید شخصی تر باشه. افکار پدر بزرگوار شما معلوم بود و شما هم با وجودی که در زیر سایه از اونا پرورش شده بودین، یک اندازه تغییر یا تفاوت در افکار شما اونا مشاهده میشه از نگاه سیاسی هم. میخواین سر از این یک چند جمله بگوین کوتاه؟
خوبی خود طبیعی است. تفاوت ها بسیار طبیعی است بخاطر از اینکه اونا پدر ما آدم نسل دیگه بوده، در شرایط دیگه میزیسته، ایدیال های دیگر به حساب پیروی میکرده، برنامه های دیگری را به حساب در برابر خود قرار داده بود و رسالت از اونا دیگر رسالت بود. ما آدم های به حساب، من آدم اصل خود هستم، آدم دیگر دوران هستم، آدم که جهان با سرعت انکشاف میکنه، چی در تکنولوژی، چی در اقتصاد، چی در سیاست ها، چی در تمام عرصه ها. لحاظا ما فراورده یا ساخته شده روابط هستم که در اصل خودم وجود داشته، ولیکن این هم بسیار زیاد فکر کنم که دقیق نباشه که ما کته از او و ایدیال هایش و آرزوهایش در مورد کشورش، در مورد مردم، در مورد سرنوشت سرزمین که در دمت و با میان ما تفاوتی وجود داشته باشه اینطور چیزی نبوده.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک چند موضوع دیگه است که ما میخواییم با شما مطرح کنم. اوست که کتاب های تازه که شما دست دارین، یکی از این کتاب ها به نام شیخ برسیساز، تا جایی که ما معلومات دارم و از پدرها و بزرگاه شنیدیم در باره شیخ برسیساز که یک راهب از بنی اسرائیل بوده و این گمراه شده و حتی تجاوز کرده به یک زن و یک آدم منحرف بوده. این کتاب شما، انگیزه که شما سر از کتابتان ماندین به نام شیخ برسیساز، این چی انگیزه داره؟
این کتاب خاصا سر یک کتاب پژوهشیه، بیشتر سر زمان متمرکز است که مربوط میشه به ورود نظرات مجددی شوربازار به حریم سیاست ها در افغانستان که قریب صد و چند سال در بر میگیره و همین مبحث اساسا در تاریخ نگاری افغانستان مسکوت است، کسی به این نپرداخته و اگرم پرداخته بسیار با احتیاط، به خاطر از این که حال من احساس میکنم که چرا نپرداخته، به خاطر از این که پرداختن به اینطور مباحث حتی خطر تکفیر و خطر رانده شدن و ترد شدن کت خود به حساب همراه داشته. ما همین مرحله را یکبار چقدرتر تحقیق کردیم و او هم یکی از دلایل شنهی است که ما خانواده های ما، خانواده لایق و خانواده حضرات مجددی، یک خیشاوندی هم داریم که این خیشاوندی ها بیشتر وقت سبب یک سلسله نارامی ها در زندگی نرمال و روال عادی فعالیت های چی این طرف چی آن طرف می شده. به این سبب این کتاب به می وقت شده، تحقیق است، کار شده، اسناد و مراجع بسیار گوناگون و فراوان اونا مد سخی پیدا کردم و به استفاده از اونا مترکی که به وجود آمد.
یک کتاب دیگه شما بله. هم از بنام
پننامه فروپاشی بله.
خوی پننامه تازه روی دست است که کار میکنین شما سرش
قریب یک چند ماه میشه که مثلا از اون محسوس است
و این رو میتونی که خلاصه بگوین که به کدام مرحله تاریخ افغانستان ارتباط میگیره؟
این فقط همین مرحله سقوط حاکمیت حزب وطن یا سقوط حاکمیت دکتر نجیب الله را در تیزه قرار داده و این هم یک کتاب تحقیقی است، کتاب چی نیست، پوبلیسیستی نیست و با یک بخش شکلان اسناد و گواهی هایی که چی نشر شده و چی انوز به نشر نرسیده بر بنیاد از اونا و ارتکاب اونا، همین مرحله سقوطی که رخ داد یا فروپاشی که رخ داد ای به مو اختصاص داره، جوانب گوناگونش مطالعه میکنه و انشالله و عالم که یک نتیجه بیغش و غیر جانبدارانه از پیشش بیرون خواهد آمد.
یک اثر دیگه شما هم اثر است یا بگویم یک نوشته دیگه شماست که ما درست اگر ادا نکنم شما میتونید نامش رو برام درست بگوین، من از خرابه های از ناکجا آباد میام، یک چیز از شما است کدام است؟
از خرابه های کدام ناکجا آباد میام، یک نوشته به حساب احساسی عاطفی در اونم مراحل که شیر دما به وجود آمد و با اون روی کاغذ نوشتم تقریبا برمیگرده به سال 2013، از نخستین نوشته های ماست که وقتی که من به امی میدیای همگانی پاواز کردم. این از او زمان است.
چی کتاب های دیگه یا چی نوشته های دیگه در پیش رو دارین یا برش طرح کردین که اینا رو شما آغاز کنین و انشالله که به انجام برسانینش؟
والا همی دو اثر کار شما نام گرفتین که یکیش تقریبا تکمیل است، ولیکن من امیزه که به کابل هم آمده می که از تلاشای می ایست که آخرین منابع در رابطه با می کتاب شیخ برسیساز و دست دارم که چیزی از قلم نمانه و بعض احکامی که صادر شده یا بعض نتیجه گیری هایی که ما رسیدیم که اونا یک ذره دیگه هم مستندتر و مستدلتر شود و او تقریبا آماده است برای اینکه به چاپ بره. فقط میگه ما که آمدیم این کتاب فروشی ها و جاهای کون کتاب فروشی هایی را که همیشه سراغ دارم به اونا سر میزنم که چیزهای آخرین هم پیدا بکنم. و کار دومم که بر شما گفتم پندامه فروپاشی ها کار زیاده است، وقت داره بسیار چیزای دیگه نمیمونه، برای از اینکه مشغول شدن به میدونی مبحث خودش بسیار زمانگیره. شما چیزهایی را که هنوز بیرون نبرامده، چیزهایی را که هنوز بسیار دشوار است که آدم بهش دسترسی پیدا بکنه، ما اتا اینا را به همه دسترسی پیدا میکنم وقت میگیره. دیگر تو کدام چیز بسیار آنی و چیز از این دست ندارم، غیر از اینکه اگر روی مسائلی که در سیاست ها رخ میده و در حوادثی که در محول افغانستان پیش میاد، اگر کدام تبصره یا کدام واکنش یا کدام نوشته از ما بیرون داره، دیگر ای تو کدام چیز کلان دیگر از الوز زیر دست ندارم.
از سلسله برنامه های مهمان آزادی صحبت داشتیم با آقای غرزه لایق که بسیار آثار نوشتاری از وی به نشر رسیده و چند کتاب هم در حال